آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهیل چې د ژمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کې سي کړی دي یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربا هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري او وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کې وو
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د برکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم تماس نیول ورورا غاړي مې غواړم چې دا کومه نامې د کارتونګي مې شکایت دغه دی ورورا د برکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیرې دې صاحب وو په تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولو نه لې صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیستې دی ورور علي وو دیوالونو مزیکې را خراج کړې سره درخت راوخ شو لږ دیوالونو چپاک والله نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او هل ترغل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسی
سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکات او په دغه نظر سره شریکو مې چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسو ویل کېدلی یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته ماری پکې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست ما د ازادۍ رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي موږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته چې موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلم چې دا غوښتنه هیله کوو چې موږ ته دا شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دنیا داره خلک مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي
سلام علیکم شایس په خیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پر ځای نیوایم پدې وکړي چې طالبانو پر زړه د رحم او بچی رسي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدای نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور دی
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د آزادی رادیو کارکونکو ته مودغه هیله و ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسي برق په خوا په 2 افغانۍ وو اول وار په 1.5 افغانۍ وو یا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق به اصلاح کړي په خوا په 2 افغانۍ وو اوس یې په 4 افغانۍ کې په خوا په 2 افغانۍ وځي په 15 افغانۍ کې خدای 15 افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جنې غواړي هلته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت العین د هلمند د ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرو ته ورسوئ. یو ډېرې سختیانې وستلې ده. یوه سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سواشرونه اخي او زکتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سول د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سواشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مقتدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کښې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 220 داسې متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري کې لین لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره. که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکمندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوي لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه، که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري. ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډېر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دادی، دا به ډېر مشکلات جوړ کړي. دا تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنیو کښې خپل خبرونه ورته یو مسلمانه ورسوي. دا طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیا د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په دا پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یم. مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر، عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. د ازادې راډیو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راغ کې زه خپله بندي وم او په کچکي لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تېر کړی و، تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي بل ولسوالۍ ته ځنې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی آزادی ریو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زارو خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غل سه او خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منظور سه او سړک مو به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لیدنه ځکه بل وسارې سره به پورې سه زمر درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله د دې ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چی پر بلا بلا مسل مو آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 300 22 11 45 500
وسم راځو د ورکشو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د حزادې رادیوې زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم ز بیا هم یو زلې عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښېښانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام نو یل کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادې رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوې دی د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دا کشر نفر دا 15 کلن عمر یې د ولسوالۍ دی او دی کریم احمد طیب نومیږي، دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب، چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی د کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه 1 2 3 4 9 یعنې 0 اووه 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې وړک ته نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسئ 0 اووه 1 2 3 4 9
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ای ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري، او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې شلاف من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم، 0 اووه 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورسره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامه وزاره او د نن نه 22 کاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پته نه لګي اوسه پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 اووه 0 4 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دې موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ.
او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زن زن بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو اجزان او کارکون کا ور دون څنګه سچول اس فخر اس تیار روشان تا تم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی سره زمری دا کاکاز وی ورکسو دی چې دا تل سو کلو دی نو تقریبا دا لاس کال کیږي دی دا تل سو کلو دا شلو کلو پر شا خوا دی تقریبا دا لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترک سو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو دلیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیر سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 اویا 0 1 4 3 9 2 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شانکو کرکون کو آوریدون گسلام پجیل چی جور با بس مننه پس مرزا چی پراوانه جور خیلی در زرد ورکتو عجیزان در پارا در پراوانه مجور خیلی در بیخی پندور کرده نرزمز یو دو سرک دی در مصطفا پنامه در پراویلت در نردری ورسالی و سیتون که دی در پلار نمی محبوب شا کرده و کار توک پتی اکر معلومات داری یا چالی دلی نو ما سر جی پتی شمارا بندی آلی کتی لکی پتی پن شمارا در سوا ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو شمارا یو زلی بیا وای ما سپر و سپر سلور دو آتا شپاز سپر سلور دو منانا دخدای پا ما.
السلام علیکم. د شمزولو مسالی ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته کورک ته که څوک معلومات لري او چاو چاو اوس په کندهار کې د کدی په خبره زما خبر دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمېره ده تربله دې څنګه سره باندې ته څنګه ټوي کله زه غوړی یم نو پیغام څوک راوړی او په کابل سره وکړي هغه شمیره دې څنګه سره د صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دې شمیره کې موږ څنګه وګورو کار چې دې موږ غوړی یا له تر ملګری مو څوکري څوک سره شنه اختلی په ټول نوم دې میرا په دې د زینبین کاکوزوي او سلام
السلام علیکم. دا آزادی درایوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم. دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدره کښوي ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده او د دیسو زلسوالی کابل دغه سیمه کې ده.
داغه سره اړیکه ونیسی. خو کداغه ګران رور پراتلونګ کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې دغه انجلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسی. مننه. دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 5 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 5 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي د پلار څخه خوابدی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 9 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ساده بنگړو شنګ شنګ ته چالونه پلی چوخی چالونه دسرو شوندو جامونه.
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی دی، غټ کلی دی. په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو. هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکزیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلی ده. او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې، زه د هلمند د زراعت لیسی تا ولارلم او حالت می چه ده داش شروع کم ده هلمن ده پا ولایت که ده لیسی ده دوره ده شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد پزر پوله ده اگه پا ده خاطر بانده چه دا ده هلمن پا ازار جفت ولسواله که پرتا ایوالی سوه چه پا خواه دلتا ده ازار جفت پول چه کل جولی دو ده ده پول سره پا چند که یو لوی نهر چه ده بخرا ده نهر پنام بانی یادی دو یا ده بخرا بیالا پنام بانی یادی دل چه دیر زیاد زمکی خروب ولی ده اغی ده پارا امریکایانو یو خارگوت جور کره و یو خارگوت ده زان ده پارا جور کره و او یو هم ده کارگرانو ده پارا یو قصبه جور کره و چه پا دغا خارگوتی که چه امریکایان وسیدل چه دیر خط تاسیساتی درلودل دی اغی زمان دیر لکس او دیر آلی تاسیسات او دی سفهلمن دی سین پا غار باندی او دی پلس را پا چنگ که تا دیر از زیادت ضرورون که منظره بایی تشکیل والا او پا دیزه که زمونگ لیسا واقع شوی و او دا لیسا والی دی کابل چخط للی و دی یو بیل داستان دی اغا داستان داده چه دیلی سی و دیر زیاد اعتصابون و مظاهره کوانی نو دالی سا التا جزایی تللی و خو که جزایی تللی هم و خو دیر خزایتا تللی و او پا عغیزه که پا دی خاطر بانده چه دی دیلی سی دی پارا دیر خطاسیسات یو خو مجهز و رکشاب او پا هین حال که زن زراعتی وسایل او آلات چه دی دی لیسی دی کار دی پارا دیر زیاد مهم و دریس و جریب از مکه فارم او دا طول چی ده دوی نصیب شون دی استادان دی پار دیری که خونی او پاین حال که دی لمبل دی پار چی ده دیر که هاوس او دیر که کانتین او پاین حال که دی استادان دی پار دی اوسیدو که کتی دا طول ملحقات درلودل او پا اثری دولی درلودل نو پا عغیزه که منگ لیسا والوستل او پا مده غزه که و چه ز سیاست تا به هم پا امده لیسه که روجو وکرله او ده امده لیسه نه ده کانکور ده ازموینی پا نتیجه که ز ده کابل پا انتون تا کامیاب شوم چه دا کال یو زرو دریسه و پنزوسم کالو چه ز ده کابل پا انتون تا ده زراعت ده پانزی تا ور بریاله شوم
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو پا ده خطر چه پا هلمن که مو لیسا تر دیر حدا زراعتی و
نو چانسون نور هم با چه منگا کولشو نور و فاکولتو تا هم انتخاب بکن خدا پا دی خاطر با ندیر مهمه و چه منگ آلریدی دری کال پخبل مسلک که ویلی و او منگا پا امدغ لیسا که دری مزامین پا انگلیسی جبا بانده اخستی و چه ده زراعت مزمون و آلات زراعتی و او پا این حال که یو بل مضمون و چه ده نباتات پنامه بانی یادی دو ده منگه پا انگریزی شبه بانی ویل نو کلا چه دل که منگه پا انگریزی شبه بانده درس ویل او دا مزامین زمونگه پا انگریزی شبه بانده و بیا زمون پا تغلیسه که دیره داسی مسائل و چه اغای ده انگریزی شبه سر تراو درلود او ده اغای ده زدکی سر تراو درلود نون پا دی خاطر بانده ده زراعت پانزه انتخاب که چه الته هم تکس بکونه پا پشتو او دری جبه بانده نو اگه تون پا انگریزی جبه بانده و نو پا دی خاطر بانده منگه پا دی رخواخه بانده دا پانزه انتخاب که او پا دی پانزه که بیا او اوار تا داسه وسایل و لکه فارم لابراتوارونه او پا این حال که دی زدکر اماغ از سیستم لکه منگه چی پا هلمن زراعت لیسه که در بود مثلا دی هلمن پا زراعت لیسه که هیچ کلا داسی استاد منگه نه درلود چی اغا دی کمسویه سره بی من پول اغا استادان درلودل چی یا لیسانسه او یا فوق دی لیسانس او دو پولو دی امریکا پا متحده ایالاتو که پا بیروت که شپاگ میاشته دی یو کال او حتی دی یو نیم کالونو پوری دوی زدکل کرده بی نو دی داسی استادانو پا تدریس باندی منگا دی زراعت لیسا ول وستله او کله چې دی کابل پوانتون تا راغللو منگ تا دی زراعت فاکولته لوستل اصانه پا دی خاطر باندی و چه هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وې.
او د پوهنتون د دورې مس راته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وه؟
لکه څرنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړې، دا خو لږ سموت خبرې دي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی وو، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې مونږ 163 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته او څنګه
و؟ ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو، او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځنې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو ساتو. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 12 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 12 استادانو چې PhD ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یاد دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بېحده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې له پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژوو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه 18 میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا 18 میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ 18 میاشتې پوره شوې وې، 15 کالو.
چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران نه ونیولي،
دا خبرې موږ ته هم دلچسپې معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته د ګوند نوم نه یادوو، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې کچېرې ده رابطه د مثال په طور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مېم چې د 3 کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ، کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
La زار شو مجر گیان راغل می چونان دی گور مشر می گم آبت لائن شم بارا